له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د یوې بلې او ساعت خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خپرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې آیساف وایي تر راتلونکو 3 کلونو پورې به د افغانستان هوایي ځواک د دې جوګه وي چې په خپل سر عملیات ترسره کړي. د کابل چاپ مطبوعات په همدې خپرونه کې کتنه کوو، خو له هر څه مخکې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سر ټکو ته. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. عربي ټولنې د سوریې د حکومت مخالفانو ته د وسلو له ورکولو دفاع کړې ده، او د امریکا دفاع وزارت د شمالي کوریا د ګواښونو وغندل چې د امریکا پر پوځي اډو به برید وکړي. بشپړ خبرونه اورئ. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رئیس خان عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلي کې په تیرو 2 ورځو کې ترسره شوي. د وویل چې په دې عملیاتو کې 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 6 ټپیان دي او 24 نور نیول شوي دي.
ارون د برک برک ولسوالۍ د تجاوند په کلي کې یو عملیات شوي دي. عملیاتو په نتیجه کې 3 نفر طالبان وژل شوي، 24 نفر زخمیان دي او 2 نفر اسیر دي. پرون شپه عملیات شروع تر ورځم دوام درلود، د ماښام پورې عملیات ختم شول.
د نوموړي په خبره د دې عملیات پر مهال یو اندازه وسله هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې، او ترڅنګ د ملي اردو 2 بریدمنان چې 2 ورځې مخکې د طالبانو لخوا په سیمه کې اسیر نیول شوي وو، د وسلوالو له منګولو ژغورل شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې عملیات کې د 212 طالبان وژل کېدل تایید کړل، او ویل چې نور وژل شوي ملکي وګړي دي. د لوګر دولتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته ویل چې یو شزه او 4 تنه ماشومان هم په دې عملیات کې وژل شوي دي. اخو د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټ د وسلوال طالبانو په حمله کې 2 پولیس او 10 وسلوال وژل شوي او 4 پولیس هم ټپیان شوي دي. د بدخشان امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو تیر شپه د یادې ولسوالۍ په باشند کلی کې پر یو پوسټ حمله وکړه، او جګړه د شپې تر ناوخته دوام وکړ، خو طالبانو بیا خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو شمیره رد کړه، او په دې پیښه کې یوازې د خپل 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړه. د یو بل خبر لمخې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې پرون د نجیب الله په نامه د سیمیزو پولیسو یو قمندان د طالبانو لخوا وژل شو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالحی مرزی ازادي راډیو ته ویل چې یاد قمندان د خپل کور پر لارې وژل شو. په فاریاب کې 23 تنه د حکومت مخالف وسلوال د سولې له بهیر سره یوځای شول. د فاریاب چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سولې له بهیر سره د ملا زلمی په مشرۍ د 23 کسانو له یوځای کېدو سره به په المار او پښتنکوټ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي، او د همدنن لپاره د کابل بازارونو کې د افغاني په وړاندې د ځینې بهرنۍ اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 3.50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8.50 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 4.50 افغانۍ 5 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1.55 افغانۍ. ناپیژند وسلوالو د پاکستان په قبایلی سیمه کې وشونکې وژله. چارواکو ویل چې شهناز نزلی د خیبر جنسی په جمرود سیمه کې وژل سوه. سیمه ایزو چارواکو ویل دغه شونکې 2 بریدکوونکو چې پر موټر سایکل سپاره وه هغه مهال وژله چې د شونځی ته روانه وه. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو د ښځو له تعلیم سره مخالفت کړی، او په خوا یې پر ښځینه زده کوونکو او د نجونو پر شونځیو بریدونه کړي دي. په اکتوبر کې طالبانو پر زده کوونکي ملال یوسفزی چې په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله ډز وکړې او سختۍ ټپې کړې. د پېښه په نړیواله کچه وغندل سوه. ملال یوسفزی په وروستۍ کې په بریتانیا کې تر درملنې وروسته بیا شونځی پیل کړ. سعودي عربستان وایي له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې په دغه هیواد کې تیرونې نیول شویو جاسوسانو د ایران لپاره کار کاوه. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل 13 مشکوک جاسوسان چې د مارچ په 19 نیول شوي وه د ایران له استخباراتي ادارو سره مستقیمي اړیکې درلودې. د کورنۍ چارو د وزارت په وینا ده دغه کسانو له اقرار او شواهدو ثابته شوې ده چې دوی د دې په بدل کې چې ایران ته د مهمو سیمو اطلاعات ورکړي پیسې ترلاسه کولې. په دغه نیول شوو کې یو ایرانی، یو لبنانی او 14 د عربستان دي. ایران د یکشنبه په ورځ په عربستان کې په هر راز جاسوسی هڅې کې د تهران لاس لرل رد کړل. عربی ټولنې د سوریې د حکومت مخالفانو ته د وسلو له ورکولو دفاع کړې ده. په قطر کې پرون د عربي ټولنې په سرمشریزه کې د یو پرېکړه لیک په چمتو سوي مسوده کې راغلی چې د دې ټولنې هر هیواد حق لري چې د سوریې د خلکو او وسلوالو د مقاومت او دفاع په لړ کې هغوی ته د دفاع ټول وسایل ورکړي. عربي هیوادونه د اروپایي ټولنې او امریکا په هغه لس کې شامل نه دي چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو ته د وسلو ورکولو څخه منع سوي دي. د عربي هیوادونو لخوا په چمتو سوي مسوده کې په سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو هم ژغ سوی چې د سوریې د حکومت اپوزیسیون د دې هیواد د رسمي استازي په توګه په رسمیت وپیژني.
نحث الدول والمنظمات الاقليميه والدوليه على الاعتراف بالاتلال
دوی مشله سیمایزو او نړیوالو سازمانونو غواړو چې د سوریې د حکومت د مخالفانو ملي ائتلاف د سوریې د خلکو د قانوني استازي او د ازادي او یو عاقلانه دولت لپاره د غوي ارمان په رسمیت وپیژني. د عربي ټولنې د ورځنی سرمشریزه پروند قطر په پایتخت دوحه کې پرانستل شو او د سوریې څوکۍ د هیواد حکومت اپوزیسیون ته وسپارل شو. د سوریې حکومت ویلي په عربي ټولنه کې د هیواد څوکۍ غلو او باشو کسانو ته سپارل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د شمالي کوریا د غوښونو وغندل چې د امریکا پر پوځي اډوبه برید وکړي. امریکا ویل چې د هر غوښ ځواب ته چمتو ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جورج لیټل پرون ویل د شمالي کوریا خبري جګړې ته بلنه ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون ویل د هیواد توغندي اوس کولای سي چې په ګوام هوایی او د امریکا دننه د متحده ایالاتونو تر پوځي اډو ورسیږي. د امریکا د دفاع وزارت تر څرګندونو مخکې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و.
که چیرته شمالی کوریا بیا د پخوا په څیر هڅه وکړي، زموږ پوځ به عکس العمل ښکاره کړي. داسې غبرګون چې زر ځله یا لس زره ځله زیات وي، څو زموږ د هغه شپږ څلوېښت اتلانو ارواوې ښادي شي چې د وطن په دفاع کې وژل سوي دي.
څو ورځې مخکې تر دې امریکا او جنوبي کوریا په خپلو منځو کې د ګډو پوځي عملیاتو یو موافقتنامه لاسلیک کړه. دغه دوه هیوادونو وویل د شمالي کوریا له لورې به ډېر واړه برید ته هم ځواب ورکړي. او وروستۍ خبره هم ده چې تایوان نن سهار د زلزلې یو سخت تکان ولرزوه. د تایوان د هوا د حالاتو مرکزي ادارې ویلي د زلزلې دا تکان د ریختر په اندازه 6.1 ثبت شوی دی. راپورونه وایي د دې زلزلې په پایتخت ټایپی کې ودانۍ لرزولې دي. د راپورونو له مخې په دې زلزله کې شل کسان ټپیان سوي دي. په تایوان کې چې اکثره د زلزلو شاهد وي، د 1999 کال زلزلې څخه کم 2500 کسان وژل او شاوخوا 50000 کورونه ونړول. دوتر دې خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه وایي چې افغان هوایي ځواک به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د دې جوګه شي چې په خپل سر په افغانستان کې په خپل مشرۍ عملیات ترسره کړي. مشرانو جرګې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو غوښتنه کړې چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې له احتیاط او دقت څخه کار واخلي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په زابل ولایت کې ګڼ شمېر ځوانانو د وینې ورکولو پروسه پیل کړې ده.
تقریبا 15 نفر ځوانان راغلي وو، دلې وینه ورکړنو که هر وخت زموږ هغه ورونه سی هغه عاجل وینې ته ضرورت لري نو موږ د دې په خدمت کې وینو.
د کندوز خلکو په یو جرګه کې د جرمونو د راکمولو لپاره د شرعي حدودو د تطبیق غوښتنه کړې ده. د نورو ریپورټونو سربیره د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او کور کلیو د ګوډي اچار 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. دا ازادي راډیو ده. د ایساف چارواکي وایي تر راتلونکو دریو کلونو پورې به د افغانستان هوایي ځواک د دې جوګوي چې خپل عملیات ترسره کړي. د ایساف یا نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یو ویان پرون په مزار شریف کې ویل چې د هوایي ځواک شتون افغانستان ته مهم دی او کله چې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د زیاتېدو پروسه پیلېږي نو هوایي ځواک ته د هغوی اړتیا هم زیاتېږي. لطیف صحاک په رپورټ لري.
افغانستان که دی ایساف چارواکی وی وست محال دی افغانستان هوایی سواک دی ورتیانه لری چه پا مستقل دوله وی عملیات تر سره کری. د دې ځواکونو ویان جنرال ګوتنر ګتس مزار شریف کې خبریالانو سره خبرې کولې. وی ویل د افغانستان هوایي ځواک به د 2018 کال نه وروسته د دې کار جوګه سي. نوموړي وویل همدا اوس د افغانستان هوایي ځواک لسهاوو تنه پیلوټان او د تخنیکي برخې پرسونل د هرات ولایت د شیندن په هوایي ډګر کې د ښوونې او روزنې لاندې دي تر څو د دې عملیاتو توانمندي پیدا کړي. دی افغانستان هوایی ځواک اوس مهال نشي کولای چې سل په سلو کې هوایی عملیات ترسره کړي او تر 2018 کال به هم د دې کار توانمندي ونه لري. په افغانستان کې د ایساف وایان وایي افغانستان کې اوس مهال د هوایی ځواک شتون ته ډېره اړتیا ده او کله چې د افغان ځواکونو د امنیتي مسؤلیت ساحه پراخیږي نو هوایی ځواکونو ته اړتیا هم زیاتیږي. نوموړي وویل همدا اوس د هرات ولایت د شیندن په هوایي ډګر کې لسهاوو تنه نارینه او ښځینه پیلوټان د ښوونې او روزنې لاندې دي. د ایسا فایان وویل هغوی توانیدلی دي چې د استخباراتو په برخه کې هم افغان ځواکونو ته ښه ښوونه او روزنه ورکړي او دا کار د دې لامل سو چې د افغان سرتیرو لخوا په بهرني ځواکونو باندې حملې هم کمې سي. دایسا فایان په داسې حال کې وایي چې د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال د عملیاتو وړتیا نه لري چې افغان دولت مدام نړیوالو نه غوښتي دي چې باید د هغوی هوایي ځواک ښه تجهیز سي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
افغانستان مشرانو جرګه د کورنیو چارو له وزارت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو په ویش کې احتیاط او دقت څخه کار واخلي. ځینې سناتورانو وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش په بهیر کې بې غوري به د دې سبب شي چې د ګاونډي هیوادونو اوسیدونکو هم افغاني تابعیت ترلاسه کړي. سناتورانو وایي له نویو الکترونیکی تذکرو څخه باید د ملیت او قومیت ټکی هم وویستل شي او ټولو هیوادوالو ته د افغان په نوم ورکړ شي. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
وروسته لدې چې د کابل په یو شمیر ناحیو کې د الکترونیکی تذکرو د نوملیکنې مرکزونه جوړ شول، د مشرانو جرګې غړي له مسؤلینو غواړي چې د دې تذکرو په ویش کې له دقت کار واخلي. د مشرانو جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ځینو سناتورانو اندېښنه وښوده چې که د الکترونیکی تذکرو په ویش کې احتیاط ونه شي، ممکن د پخوا په څیر ځینې بهرني اتباع هم د افغانستان تذکرې واخلي. سناتور هدایت الله رهایی له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
وخت کې تذکره الکترونیکی
کله چې الکترونیکي تذکرې ویشل کیږي نو داسې کار باید ونه سي چې سلګونه پاکستانیان، پنجابیان او چترالیان دغه تذکرې ترلاسه کړي. پخوا داسې کار سوی چې ډیرو پاکستانیانو افغاني تذکرې اخیستي. دا یو خطرناک کار دی.
ټاکل شوی وه چې افغان حکومت د حمل په درېیمه نیټه د دې تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي، خو د کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله دغه لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. ځینې سناتوران د نویو الکترونیکي تذکرو په جوړښت هم انتقاد کوي او وایي چې له دې تذکرو څخه باید د ملیت یا قومیت کلمه وویستل شي. د مشرانو جرګې غړي بلقیس روشن وویل کله یې چې غوښتل د الکترونیکي تذکرې د اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي نو د قوم غوښتنه ورڅخه وشوه.
موږ بایومیټریک ته ولاړو، هلته یې موږ ته وویل چې تاسو د کوم ملیت یا دا د شرم خبره ده. بنان موږ دا غندو. هر څوک چې غواړي په تذکره کې ملیت ولیکل شي هغه یو افغان نه بلکې د هغه بهرني هیواد استازی دی چې دې بهیر ته پیسې ورکړي.
میرمن روشن وویل چې په تذکرو کې د قومیت یادونه د تعصبونو د زیاتېدو لامل ګرځي او حکومت یې باید سر له اوسه مخنیوی وکړي. په مشرانو جرګه کې له دې ډول خبرو او انتقادونو وروسته د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې راتلونکي نه بلکې بله یکشنبه به د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او د تذکرو مسؤلین خپلې غونډې ته ورغواړي. غوښتل مو د مشرانو جرګې د اندېښنو او انتقادونو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت د برېښنایي تذکرو مسؤل معصوم فرهاد وویل چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لري. نوې الکترونیکی تذکرې په عین وخت کې د موټرو د لایسنس او د رای ورکونې اسانتیاوې هم لري او دا مهال د کابل په لومړۍ، دویمه، شپږمه، لسمه او یولسمه ناحیه کې د نوملیکنې مرکزونه جوړ شوي.
و امریدل چې مشرانو جرګې د کورنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د الکترونیکی تذکرو په ویش کې له احتیاط او دقت څخه کار واخلي. یو شمېر سناتورانو دا هم ویلي چې باید له دې تذکرو نه د ملیت او قومیت ټکی وویستل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان علمي او څېړنیز مرکز لخوا په کونړ کې د دولت او ولس او د خلکو ترمنځ د باور جوړونې په نوم یو رسنۍ غونډه وشوه. دیني عالمانو وویل که چیرته ټول افغانان په اسلامي اصولو عمل وکړي نو نننۍ راپیدا شوې بې باوري به پای ته ورسیږي. غونډه د اسدآباد په مرکزي روزنتون کې جوړ شوې چې پکې د 200 په شاوخوا کې قومي مشرانو، دیني عالمانو او ښځو ګډون کړی. په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی.
د افغانستان د علمي او څېړنیز مرکز مرستیال مولوی شمس الرحمن هاشمزي ازادي راډیو ته وویل دوی ځکه د اعتماد جوړونې په نوم یو ورځنۍ غونډه جوړه کړه چې په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانانو ترمنځ په یو بل د باور او اعتماد روحیه کمزوري شوې او په هیواد کې د روانو ناخوالو یو ستر لامل هم بې باوري ده.
ډېری خلک خپل منځونو سره بې باوره دي او ډېری خلک د حکومت سره او حتی حکومت دی ولسونو سره یو خو اتفاق او یووالی راشي په اسلامي ارزښتونو باندې ټول سره یو شي. د اینو ان خبره له منځه لاړه شي، ټول تمسک په کتاب الله او سنت رسول الله وکړي. او بله خبره پکې دا شوه چې باید له ځانه حکومت ښه حکومتداري منځته راوړي او ښه شفافیت منځته راوړي تر څو پورې چې ولسونه په دوی باندې اعتماد وکړي. صداقت وي، رښتینولي وي، شفافیت وي، امانتداري وي او ټولو تعهداتو او ژمنتیاو ته وفاداري.
له هرات څخه راغلی دینی عالم عبدالرحمن مولیزاده وویل په افغانستان کې رامنځته شوی بې باوري هیواد له هر ډول پرمختګ او ګاونډیانو سره د سیالۍ په میدان کې شاته پریښی دی.
اولین عامل بزرګ او مسالې قومیت هست.
په افغانستان کې د بې باوري تر ټولو لوی عامل د قومیت مسله ده. د دې پر ځای چې افغانان د ملي کېدلو په لور لاړ شي او زمونږ پیژندګلوي د اسلام د مقدس دین په اساس وي، دا هر څه د قومیت په اساس جوړ شوی دی او له دې څخه د افغانستان دښمنانو بده استفاده کړې ده. دوهمه ستونزه د زورواکۍ ده. دغه زورواکۍ او د زور ویناوي د دې لامل شوي چې یو شمېر کسانو د حکومت سره فاصله پیدا کړې ده. همدې خبرو په ټولنه کې بې باوري زیاته کړې ده. ځوان په مشر او مشر په ځوان اعتماد نه کوي. ولس په دولت او دولت په ولس بے باور شوه دی.
جوان به پیر اعتماد نکنه، ملت به حکومت اعتماد نکنه، حکومت به ملت اعتماد نکنه.
مولوی زاده وای که چیرته افغانان په صداقت، ایمانداری او اخلاص د اسلام او هیواد لپاره کار وکړي د قومي، سمتی، ژبنی، ګوندی او مذهبي اختلافات لاس واخلي نو ډیر زر به په هیواد کې په یو بل د باور او اعتماد فضا حاکمه او بې باوري به له منځه لاړه شي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وویل که چیرته ټول افغانان ځانونه په اسلامي اصولو برابر کړي نو له هیواده به هر ډول ناخوالې، جګړې او ستونزې کډه وکړي او افغانان به د سوکاله ژوند څښتنان شي.
که باور ولرو نو بیا څنګه فساد کې اولاش، که باور ولرو نو څنګه تاریاکو کې اولاش. خو دا دی چې باور نشته ضعیفه ده. که باورم جوړ شو رشوت خود په خود ورکیږي. هیڅ کله به رشوت څوک وانخلي. چې مسلمان وي هغه به رشوت نه اخلي، که مسلمان وي هغه به قاچاق نه کوي، که مسلمان وي او په اسلام باور لري هغه به د لرګیو غلا نه کوي، که مسلمان وي هغه د معاش ځان ته حلال ګڼي د اسلام د نگانه نو هغه به وخت نه ضایع کوي او بې ځایه کارونه به نه کوي. د یتیم مال به نه خوري، د مایوب مال به نه خوري، د بل چا مال به نه خوري.
کارپوهان وای په افغانستان کې د جګړو د پیل کېدو سره سم د یو شمېر ګاونډیو او لرې پرتو هیوادونو له خوا د افغانانو ترمنځ د قوم، ژبې، سمت، ګوندونو او مذهب په نوم اختلافات رامنځته کړی شو او د وخت په تیریدو ورته نوره هم لمن ووهل شوه. همدغو بې باوریو او اختلافاتو افغانان یو بل ته په مورچو کې کېنول او له امله یې په زرګونو کسان ووژل شول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د چهارشنبې د ورځې په ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان چارواکو سره د جانکیری د پرونۍ ورځې لیدنې او د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې تبصرې او لیکنې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، ولسمشر کرزي او جانکیری د قطر په دفتر خبرې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي، پرونۍ ناسته تر ډېره له طالبانو سره د سولې پر بحث او د سیمې پر موضوعاتو راټوله وه. ویسا په یو جلا مطلب کې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د ولسمشر کرزي ترمنځ د خبرو اترو او خبري غونډې چاپېریال دوستانه وو. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا او افغانستان ترمنځ اوس مهال اړیکې نورمالې شوې او ستونزې حل شوې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، جانکیری له ځینو افغان سیاستوالو او د مدني ټولنو له فعالینو سره د تړلیو دروازو تر شا غونډه وکړه. ورځپاڼه وړاندې لیکي، میرویس یاسینی، شکریا بارکزی، فاروق وردک، یونس قانونی، رحمت الله نبیل، ضیاءالحق امرخیل او ځینو نورو په دې غونډه کې ګډون کړی وو. د باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده، امریکا له افغانستان سره خپلې اړیکې نشي کمزوري کولای. په سرمقاله کې راغلي، که وکتل شي امریکا او افغانستان په خپلو کې ژورې سیاسي، اقتصادي او نظامي اړیکې لري چې په اسانه د شلېدو نه دي. د لیکوال پان امریکا اړه ده چې تر اوږد مهاله پورې له افغانستان سره خپلې اړیکې وساتي او نشي کولای افغانستان یوازې پرېږدي. د لیکوال په باور که دوی افغانستان یوازې پرېږدي، په نړۍ کې به خپل باور له لاسه ورکړي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، پاکستان کې د حملو انتقام په افغانستان کې اخیستل کیږي. د مطلب لیکوال لیکي، په افغانستان او پاکستان کې وروستۍ حملې ښیي چې په خپلو کې سره یو ډول تړاو او ورتهوالی لري. په سیمه کې لوبه آی اس آی یا د پاکستان سرګری ادارې روانه کړې ده او دغه اداره په پاکستان کې ترسره شویو حملو انتقام په افغانستان کې اخلي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، افغانستان په تیره لسیزه کې له پاکستان سره د اعتماد جوړولو د باور د پیدا کولو په لاره کې بې ساري هلې ځلې کړې دي. د لیکوال په باور پاکستان په پراخه توګه د باور او اعتماد او همکارۍ لپاره د افغانستان په هڅو باندې په بیا بیا سترګې پټې کړې دي.
د زابل د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لیکوالو، فرهنګیانو او خبریالانو د هغو ناروغانو لپاره چې وینې ته اړتیا له تیرو څو ورځو راهیسې لري وینې ورکولو ته ملاتړل. د دوی وایي تر اوسه زرګونه سیسي وینه ټوله شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده. زموږ همکار سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
د زابل ځوانان له تیرو څو ورځو راهیسې د هغو ناروغانو لپاره وینه ورکوي چې په عاجله توګه وینې ته اړتیا لري، خو په روغتون کې نه ورته پیدا کیږي. د بېوزلو د ژوند ژغورلو په نوم په دغه لړۍ کې تیره ورځ د زابل اویا وطنو ځوانانو د وینې بانک ته وینه ورکړه او له نورو یې هم غوښتنه وکړه چې وینه ورکړي او د ولس ژوند وژغوري. دوی وایي د زابل په روغتون کې تر دې وړاندې زیات کسان د وینې د نه پیدا کېدو له امله مړه کېدل، خو اوس چې دوی د هغوی مرستې ته رادانګلې، په دې باور دي چې له دې وروسته به په دغه ولایت کې څوک د وینې له نیستۍ نه مري.
لسګونه ځوانان نن دې ته اماده شوي دي چې د وینې دغه ستره قرباني ورکړي. موږ به دغه دود نه یوازې د نن لپاره بلکې دایمي به وساتو.
تقریبا 15 نفر ځوانان راغلي وو، دلې وینې ورکړه. نو که هر وخت زموږ هغه ورونه هغه عاجل وینې ته ضرورت لري، ټپیانې، زخمیانې یا نور هغه عاجل مریضان چې وینې ته ضرورت لري، نو موږ د دې په خدمت کې وینو.
د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې د وینې ورکولو او د خلکو د ژوند ژغورلو دغه لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې توګه به زیاته وینه ټوله کړي. توخی وایي لیکوالانو وینه ورکړه او زړه ته یې لوېدلې ده چې نور ځوانان به هم وینې ورکولو ته تیار شي.
ځوانو ژورنالیستانو او نورې ادبي ټولنو څخه ډېره مننه کوو چې دا یو نیک اقدام یې کړی ده او زموږ په ټولنه کې به دا د وینې ورکول دود رواج کړي. تقریبا تاسو وینئ چې د شپېته اویا نفرو په شاوخوا کې ځوانان راغلي دي او ټول دې ته حاضر شوي دي چې له دې وروسته به موږ د صحت په بخش کې هغه اړه خلکو سره کومک کوو کوم چې وینې ته ضرورت لري. پیغام دا ده چې له دغه مسیح چې دغه ټولنې خبر کړی ده، د زابل ولایت نور وګړي هم له دې پیغام څخه ګټه واخلي او د ضرورت په وخت کې حاضر شي چې خپلو اړو وطنوالو ته وینه ورکړي.
زابل د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه دی چې زیات وخت پکې د ناامنیو د پیښو قربانیان تر چاودنو او بریدونو وروسته د وینې د نیستۍ له امله مړه کیږي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنا
چې موږ په مطلب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوره د کندوز خلکو په وی جرګه کې د جرمونو د راکمول لپاره د شرعي حدودو د تطبیق غوښتنه وکړه. د غرس دوی د اداري اصلاحاتو اداره په فساد تورن کړه او د هغې د لمنځوړلو غوښتنه کیشول. په دې اړه له کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم رپورت راستولې ده.
د کندوز خلکو په دغه جرګه کې چې د کندوز د سولې د عالی شورا لخوا رابلل شوی و، د ښځو او نارینه په ګډون په کندوز کې د ټولو قومونو استادو، سپینګیرو، مخورو، ملا امامانو او دینی عالمانو ګډون کړی و. د دغه غونډې د جوړېدو په عمده اهدافو کې نه یوازې د یو لړ ټولنیزو مسایلو په اړوند سلا مشورې شاملې وې، بلکې د کندوز امنیتي حالاتو ته په کتنه دا خبره هم پکې وه چې څنګه وکولای شي هغه نسبي سوله وساتي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې کندوز ته راغلې ده. د معلوماتو له مخې دوه کاله وړاندې د کندوز ښار تر دوه کیلومتري پرته په هیڅ ولسوالۍ کې دولتي واکمني لکه څنګه چې ښایي ټینګه نه وه. دغه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې دا د یو ځل بیا د کندوز په ځینو ولسوالیو لکه خانآباد او دشتیارچي کې د ناامنه پیښو په شمیر کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. د جرګې په سر کې د کندوز د سولې د شورا رئیس اسدالله عمرخیل د ناامنۍ دغو اندېښنو ته په کتنه داسې وویل: زموږ نننۍ غونډه په دې خاطر جوړه شوې ده چې په ځینو ټولنیزو مسایلو کې سلا مشوره وکړو. یوه له دغو مسایلو څخه دا ده چې کال نوی شوی او ممکن د سیمې استخبارات او د اسلام دښمنان آرام کښې نه ني او زموږ دغه نسبي کراري له خنډونو سره مخامخ کاندي. ښایي یو ځل بیا د انتحار او انفجار مسایل پیل شي.
شاید بعض امطور مسایل انفجار او انتحار او غیر ذالک شروع شو.
دوول هغه خرابکاری عناصر چې دلته فعالیت کوي خامخه لزینو کورنیو سره اړیکه لري. د هیله وکړه چې خلک به د عامو ګټو د ساتنې لپاره دغه سی اړیکه ونه پالي. په دې ترڅ کې ښاغلی عمرخیل دا اندېښنه هم وښودله چې د محلي پولیسو د استخدام اوسنۍ لړۍ د پخوانیو اربکیانو په شان یو بل دردسر نشي، لکه چې وایي:
موږ له دې نه ویره لرو چې سبا له دونه کوم درېیم قوت جوړ نه سي، که خدا نخواسته دا داسې کوم داسې یو سیاسی بڼه ونه لري یا کوم داسې یو تشکیل نه وي چې یو درد سر د دې ملک لپاره او سبا له دې نه یو بل شکل را جوړ سي، رامنځته سي، چې په هغه کې به بیا د افغانستان د ټول ملي منافع او ملي ګټې له خطرو سره مخامخ سي.
د یادونې وړ ده چې په دې جرګه کې ځینې عمده مسایل سلامشورې ته وړاندې شول، لکه په کندوز کې د فقهي مسایلو په اړوند یو مرکز ایجاد، د جرمونو د مخنیوي لپاره د شرعي حدودو تطبیق، له اداري فساد سره مبارزه، د اداري اصلاحاتو د لغوه کولو غوښتنه او داسې نور. هیره دې نشي چې نه یوازې د دغې جرګې ټولو غړو، بلکې د کندوز د ښځو چارو رئیسې نادرګه یا هم د اجندا دغه موضوعګانې د کندوز خلکو په ګټه وبللې. داسې وویل:
مرکز فقهي را قلبا حمایت میکنم که ما تمام روز دست به گریبان با تلف شدن حقوق زنا هستیم. حدود شرعی را قلبا حمایت میکنم که ما کل ما مسلمان هستیم. الحمدلله سر هر فردی که از حدود شرعی سر باز میزنه سر از او از زدن است.
په کندوز کې د فقهي مرکز له جوړېدو سره د زړه له کومې موافقه کوم، ځکه چې موږ هره ورځ د ښځو د حقونو د تلف کېدو شاهدان یو. د شرعي حدودو هم د زړه له کومې ملاتړ کوم، ځکه چې موږ ټول مسلمانان یو او څوک چې له دغو حدودو سرغړوي سر یې د پرې کولو دی. آغلی ګیا د محلي پولیسو د استخدام سره هم مخالفت څرګند کړ. داسې وویل: کسایې د رسمي
پولیس محلي قرار میگیره که از امو سابق حکومت های شخصي دارد، جنگ سالار بودن، جنگ کده،
هغه څوک په محلي پولیسو کې راځي چې له پخوا څخه یې شخصي حکومتونه چلولي دي، جنگ سالار و، جګړه یې کړې ده او اوس غواړي چې تر پایه پورې په پولنه کې خپل ځواک وساتي او نور خلک په ویره او ډار کې ژوند وکړي. دې وړاندیز وکړ چې باید د محلي پولیسو په استخدام کې مهم ضمانتونه واخیستلی شي. په دې جرګه کې تر ټولو ناامنه ولسوالي د خانآباد ولسوالي وبلله شوه، چې ویل کېږي دا مهال 3500 غیر مسؤول وسله وال پکې شتون لري او څه د پاسه 200 قتلونه پکې شوي دي چې تر اوسه پورې یو قاتل هم نه دی نیول شوی. حتی ویل کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې داسې جماعت حالاتونه هم شته چې حتی ملا امام هم ورتلای نشي، ځکه چې د متخاصم و ډلو د جګړو په بهیر کې وژل کیږي او تر اوسه پورې شپږ تنه دینی عالمان هم پکې وژل شوي دي. جرګې په دولت غږ وکړ چې د دغې ولسوالۍ د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړئ.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار او ری خلاغه مخ کې ل قسیم سولمل څخه د دې صد مهمو خبرونو لنډی زورو.
د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رئیس خان عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات د برکی برک ولسوالۍ په سجاوړن کلي کې په تیرو دوو ورځو کې ترسره شوي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټ د وسلوال طالبانو په حمله کې دوه پولیس او لس وسلوال وژل شوي او څلور پولیس هم ټپیان شوي دي. په فاریاب کې دروشتانه د حکومت مخالف وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای سول. ناپیژند وسلوال د پاکستان په قبایلی سیمه کې و شوونکې وژله. سیمه ایزو چارواکو ویل دغه شوونکې دوه برید کوونکو چې پر موټر سایکل سپاره و هغه مهال وژله چې دا شوونځی ته روانه وه. سعودي عربستان وایي له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې په دغه هیواد کې تېرونۍ نیول سوو جاسوسانو د ایران لپاره کار کوه. په دغه نیول سوو کسانو کې یو ایرانی، یو لبنانی او شپاړس د عربستان دي. عربی ټولنې د سوریې د حکومت مخالفان ته د وسلو له ورکولو دفاع کړې ده. په قطر کې پرون د عربي ټولنې په سرمشریز کې د پریکړه لیک په چمتو سوی مسوده کې راغلی چې د دې ټولنې هر هیواد د خپلې چې د سوریې د خلکو او وسلوالو د مقاومت او دفاع په لړ کې هغوی ته د دفاع ټول وسایل ورکړي. او تایوان نن سهار د زلزلې یو سخت تکان او لرزاوه د راپورونو له مخې د دې زلزلې له امله شاوخوا شل کسان ټپیان شوي دي.
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو خېچري ولې ځینې ښوونکي زده کوونکي وهي
قارون غوندې دي. خدای غر که داسې لختې را کړي دي خدای راسې دا جامې اوس یې کاږم هم درد کوي.
زده کوونکو اهل پاغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
توهین اول وي که وهل وي په خشونت باندې هیڅکله درس نه زده کیږي.
وروسته کې تمثيلي ټوټه هم چمتو شوې له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، اوس چې د تعلیمي کال پیل دی نو ګڼ شمېر زده کوونکي یا په خپل خوښه او یا هم د کورنۍ په تشویق ښوونځیو ته ځي. که چیرې ښوونکي له زده کوونکو سره د خپل اولاد په څیر چلند وکړي او زده کوونکي هم د هغوی درناوی ولري نو د ښوونځي فضا به ډېره ښه او له خوښیو ډکه وي. بیا به هېڅ زده کوونکی په جبري توګه ښوونځي ته نه ځي. لیک لوست به په ډېره مینه زده کوي. تجربو ښودلې کله چې په یو کار کې مینه او علاقه وي هغه بیا کامیاب هم وي. خو له بده مرغه په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې ښوونکي زده کوونکي داسې وهي چې له درس نه زړه ورتور کړي. بیا هغوی ته ښوونځی چې د زده کړې او پوهې ځای دی له زندانه هم بد ښکاري.
بخاتکش
د څه رقم وهي؟
کله هلته شوخي کوي.
څو کراته وهلې؟
درې
کراته وهلې؟
نو تا چه کلی بتی به وحلی؟
شوخی کلی
کم استاد دی وحلی؟
خدیجه خالف کم زیاد شویده دو شوخی ولی من خونه بگی کنه که زیاد شویده خالف نبگی شدا کم شوخی کری
صفات الله درین که مسلورم لازم کار خانگی شرانه اون رو پخاتیش میں وحی او کفایی مورداره او کاندینه کمچه
هر از دکون که چه پخوانزه یکی وحل که گیزی نیه بیا مکتب بریگدی چه دکاری راتلون که دیر تاوان رسوی پا اکثر کورانه یکی بیا مور پلار هم پا ماشمان فشار رولی چه که پخوانزی که هر دول حالت پی تیریگی باید ورشی ده بگرامه یوسین که مجید وای چه ده هم دیل پار خودی اغزوی لکور ندی خوانزی پا بحانه طول وقت کچو که تیره و سی خوانزه پریخی چو تن نور هم پا دی اکلا کسی کوی
خود جزای ورکولی دیر با می مکتب تا نتکنه دل تا با من بکور که واهم حال تا به جتوال که تلاش مکتب وای درست وای زنده دی خیشید یا اگه به جل تلاش اون تو با مانیمون و دیر ایسار کرده و مانیمون با واقعا ولی یا رزی دا غاله پا تار گوتا شد از چه کم وقتی وار که تخوز دا نو مولی گست دا نو چیه دا نو اکمتولا دا اکمتولا نشی لیکن نو حال او تکول الله است من خوب پا تامه و کور خوب پا تامه و جدا مکتب دیده مکتب تا تلاش ده
نا خوانی استاد چه کنه دغه د دلکان په وګونو باندې خلم لګاوله او بیا به استه دی دوله غته چپلقه به خلک وکړه سم په سم ګرځو ما دونه پر یو پزل په نام یو کمال دین په نامو دلکان مون سره تقریبا په نهم سم کې دو مکتب خوشی کلاړ او دینی مدرسې کې وزوړم مولایانم دی غلکان د اطراف مکتبونو کې ټول د مشکلات ستړي دو سازان لخوا چې نو شاګرد مجبور چې مکتب خوشی کنه بیخي ضرورت وجا مکتب مرشخان دی بیخي دا ور سروبیل سوال نه درته وای مچ یو نفر په کانکور کې نه د کایم شوی اله تم دغه جو سازانو به توجیه د چیز توجه شاګردان نکوی تکاول لا ټول دا وسم په تواش سرېبل ایسا کې لخت اشتاده شاګردان د سهول کې د حضرت هم د کلتور او فرهنګ تر سندر وکړي
کلی که اوس مکتب د خوجا یعقوب لسه د خوجا یعقوب لسه کې موږ خوره اندر سوې وړکی وړکی الکان دي داس وای ما ته دا سه الله که چې درې ورځې وایې مکتب ته نشم تله هغه سم لاله بیچاره په خیر په تسمور ته غټه کړه کاش بیا د کیبل په نه کیبل په باندې واره زه به د معلم په کور باندې ورانم یو ورځ کورونه وایې پای باندې درول یو ورځ بس هغه معلم به تعدیل شه خوجا یعقوب بابا کې پیغام خلداره
که کلونه هم تیر شیدی خون که تون چلن نهیریگی. دلغمان اوستند که محمد رفیق چی دیر وقت مخیه خوانزای ویلی وی وست هم چی دیزین استادان و حل وریاد چی خیره ارتا کبی.
هر روز دا و حلو سی هیچ خبر بامنو. اصلا خب کمچکی درس که بارو جانا یا بند سورده یا باغا سورده جانا و حل تا کول اگه مکتب تا بام بیخیز رنه که دیسه لارسو. پیل مرغ زن جور که. پیل مرغ بام زن جور او رو جانا کلا بای پی آب خد در اولو کلا بای او رو جانا لخت خوار رو رز بی. با خوان مالیم خدای دیو بای با موشی. اگه با سبایی یو یو مرغی اوالا کرد. کریز تا چې یو یو مرغی دا وی مونږ به په یو د دې څه درس وای غوله کې مونږ راوي چې مالین سره یو مرغی یو سي د باخو یې پاتې نس چا به څنګه راوړل لخته به لاس یو ټاکا ټاکا به دې ککر ککر و کان و چې زه فکر کوم نو دا درس یادې دې تلاشی به کو غوله کې به یو باسه بیا به هغه بیرته په مونږ باندې په 2 دو روپی خرڅول زه 2 دو روپی راکې دا غوله کې بیرته واخلې دې مونږ یو ماوین دې مکتب وو هغه به داسې یو شګه واخله لاس کې ګور دا به داسې لاس کې نیول بیا به داسې دا وګ به داسې داسې تکو قسم چې څری کې به در باندې لی لیونه بکرد یار باور کو سم افسل اخر ته د کور په شهر نوې ک یو ورځ مله مکتب ته تله ته فکر وکړه هغه د شرایط چې موږ دو ساده په کو باندې مزل کاو کتابونه په شاپ منډه بتلو او په منډه براتلو
ځینې خون کې بیا ځکهون کې وهلو سره په بیلا بیلا ډولونو توهین کوي هم لکه ورته وایي چې په یو پخو درېږي په دوه لسنو غوګونه ونیسي او داسې نورې جزاوی ورکوي د چکمه جزاوی بیا یې هم محمد رفیق راتوي
سرمالم دې مکتب د به داسې توهین کول شاګردان باور پر رب کو چې په یو ټکی کې نه باندې دي او به یې بیا ولې تا دا پلانټ کې غلط کړ هله اډو کې راټول کړي دا اډو کې بیا داسې عمل کړ لکه غاړه کوي غونځي بیا به شاګرد ته په غاړه کې اسول سم پر سم به ګرځاو دا ته خو دې مرګ وکنه هغه شاګرد ته خو دې چې هغه درس ته بیا توجه ګرځي هغه درس وای خو له به په خوله کې ورکړي او سم پر سم به ګرځاو سم لاوي قپای کوي په خې په باندې د کول او دونه کول د لخت یادې لغمان لخت دې له کوي مې دایې توت ماتي غنغه او به و هلو به بیا به چې کی ولا کبه چې دې سو باندې بیچاره ګم په خوله چې اوس مې په یاتي ځا په نه غاړه کان دې د مکتب څنګه وای بیا به په خو بو کې و درول ورو ځان اره لک به ملاندی مغلې ته او نو کو ته بیا قپای کړي او دې کې غاړه دا چې وی کا غریب خجالت روانو دې دینه چي جوړ ته باور وکړې یو بل خاطر درته وای پاشا معلوم نوم دې مونږ دې تبي معلوم بش پغم سم کې دې دې زیارت دې غونډې ده هغه به مونږه کله شلټي کې وکړه د آبادی کول په خپل کلی کې کور جوړو نو دا مونږ ته به ویل چې تاسو بل خپل کلی نه دې مونږه کلی کې غارو لږه جنه به سبا یو یو تیګه راوړې دې ما کالته ته نو پکو کې مونږ مکتب لې کوم تیګه چلو کتابونه په کتابونه په شاو دا یو یو تیګه موږ را پوګه و چې پچا سه معلم کوټه یسو دې کور جوړی کوټه جوړی بیا به چې چاتیګه یې نه وړل هغه به په نه کړو چې د تیګن درا وړي چټي ورځی کور ځنه لدا کپای کې درس دیونه یې بس یاتي به سم نه وله لختي شاکا
د پکتیا اوسیدونکو نور الله په نظر کورنۍ ته هم پکار دی چې ماشومانو ته دوخي چې کله خوند ته ځي هلته داسې کار ونه کړي چې د ښوونکي د قهر لامل شي، بیا ښوونکی دې ته مجبور شي چې زده کوونکي ووهي.
داسې شاګردان چې مثلا استاد په منځ د میزو کې یا په رفتامت کې ګرځي، یو ورځیږي چې ښایي په قلم په واسطه باندې رنګ کالو ته وراشي یا دریشي ته وراشي، هغه باندې یو مسخرګي هم جوړوي، یو ریشخند هم پې وهي. یعنی دا ملامتیا په شاګردانو باندې هم راځي، په ملوی باندې هم راځي. استاد بیچاره تقریبا شپتاویا ونه پورته کله کولی شي پیوسي کې د ټول تر رسیدګي وکړي، تر څو چې خپل متعلمین همکاري ونه لري، د پاملونو ورسره کومکونه کوي. تربیه د پاملې ډیره ضرورت ده، مهمه ده چې د فارغ شي باید موجوده یو سره.
محمد نعیم چې لس کاله استادی کړی وای، ښوونکی باید له پوره صبر او حوصلې نه کار واخلي. د خپل هم دا کار کړی ځکه خو په زده کوونکو ډیر ګران و.
د دې له خاطر چې همیشه ما د صبر نه کار اخیست، د نشاط نه کار اخیست، حوصلې نه کار اخیست، درس په وخت ما یو شاګرد نه دی ویلی. استاد هغه استاد چې شاګرد په درس باندې پوه کړي، یو شاګرد بل شاګرد په مخ کې تجهیز کول دا هم کار نه ده، ځکه چې هغه مایوسه کیږي، خفه کیږي. خو ما باید ژبه ګناه وکړم، بیا مې ځان ته راوغوښته په تنها صورت به مې هغه ته نصیحت وکړو، وسله به مې ورته وکړه چې دا کار دې تا کول. هغه به زما خبره منله، کله به زه لاړم ډېرې خوشحالي به لرنو، شکشک به کوو چې دا استاد راغی، هم درس زما ښه زده کوو، هم زما احترام به کوو، هم کوشش کوو، ځکه ما پوه کول ویل مینه د ښو اخلاقو مې کار اخیست.
وړه ماشومان چې ښوونځي ته ځي په دې نه پوهېږي چې کوم کارونه یې د ښوونکي د غوسې سبب کیږي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي که ښوونکی د شاګردانو د شوخۍ حوصله نه لري، بیا د معلمین نه کوي.
هغه داسې ما اورېدلی دی چې وړکې ماشومان اوزله صنف په یو پښه باندې ودرېږي، او وړکی ماشوم هغه توان د دې نه لري چې په یو پښه ودرېږي. پنځه پنځه لکه کار خانګي دی نه در وړې. ما خورزاده ته هم درس ورکاو، د هغې ما خور یو ورځې راته وایي، وایي وهی به یې نه چې ای بي کوې، وایي له ای بي انجینرس کوې، جوړ خر کار ښه ده. د دې سالنې زه خپله شاهد یم. هغه په دې نه پوهېږي چې دا ما ولې وایي. سل په سل کې داسې فکر کوي چې زه والله مکتب ته راغلی یم چې ما وایي، کلي کې خو ما ته هېڅوک څه نه وایي، کور کې هېڅوک ما نه وایي.
که چیرې ښوونکی ماشومان ووهي، له رواني پلوه هم په هغوی ډېرې بدې اغېزې کوي. محمد داود ناظم وایي چې وهل شوی ماشوم چې لوی هم شي به یو ډول عقدوي وي.
دغه بعدې خاطرې تر لویینې پورې پاتې کېږي، او حتی یوه کینه غوندې نیسي چې لوی هم شي هماغسې نور وهي، زر جنګ کوي، زر قارېږي، توهینول وي که وهل وي. مثلا زما یادېږي چې په مکتبونو کې به ځینو استادانو ویل چې لاسونه له پښو څخه تېر کړه او غږونه دې ونیسه. دا یو ډېر بد توهین ده چې حتی د هغه په جسم باندې څومره تغییرات راځي چې هغه باید لاسونه له پښو تیر کړي او غږونه ونیسي. دا د استادانو نادانی ده، نافهمی ده. شاگرد او اولاد ترمنځ فرق کوي. خو متاسفانه ځینې داسې پلرونه هم وی چې خپل اولاد سره هم تر هغه بدتر کارونه کوي. که شاگردان وی، هغوی هم باید د استاد قدر و پیژني، استاد ته ډیر احترام وکوي. استادان معنوي پلرونه دي، او دغه د استاد او د شاگرد ترمنځ د احترام کې یو لوی فلسفه پرته ده. په دې خاطر د استاد قدر نه کوي چې استاد نور هم سر لوړ شي او په شاگردانو ښه قهر وکړي. دغه فلسفه چې د متقابل احترام او ادب د استاد او د شاگرد ترمنځ پرته ده، هغه داده چې کچرته شاگرد استاد ته احترام ودرلوده او استاد شاگرد ته احترام ودرلوده، بیا شاگرد کولای شي چې د استاد هغه د زړه د تل څخه معلومات را وباسي د احترام په فضا کې. په خوشنط باندې هیڅکله درس ښه نه زده کیږي.
موږ په ښوونځیو کې د ماشومانو د وهلو ټکولو مسله د پوهنې وزارت له سلاحکار ګل آغا احمدي سره شریکه کړه. هغه وایي چې د دوی وزارت د زده کوونکو وهل په جدي توګه منع کړي.
قطعا او په پریکنده توګه د پوهنې وزارت کې وهل ټکول د ماشومانو نشته. په لومړي ځل کې توصیه ورته کیږي، او بیا وروسته که دا عمل تکرار شي لایحې مطابق هغه ته اختار ورکول کیږي، او که چیرې دغه عمل په تکرار سره تکرار شي او هغه ښوونکی اصلاح نه شي، او ښوونځی د ماشومانو د وهلو څخه لاس وانخلي، هغه د خپلې دندې څخه لرې کیږي. ښوونکی د یو ظالم شخص تو معرفي کې چې دغه صفت نه دی، او همدارنګه په ټولنه کې د خلکو نفرت ته هغه څخه راځي. او موږ چې کله د ښوونې او روزنې نوم ورکوو، معنا دا چې هغه ماشوم روزل شوی نه دی، ته به یې روزي تر وهلو څخه د محبت په لاشو کې ښوونکی درس ورکړي او تدریس وکړي، هغه ته دینه ډیره بهتره ده چې وهل وکوي او یا ماشوم وځوروي. او موږ له خپلو ښوونکو او زده کوونکو ټولو څخه هیله لرو چې دوی علمي ماحول ته راځي. ښوونکی باید د خپل پلار په حیث وګڼي او دغه احترام وکوي، او له ښوونکو څخه هم هیله کوو چې خپل زده کوونکي د خپل اولاد په توګه وګڼي او هغوی داسې وروزي لکه څوک چې ګلان یو بڼ کې روزي.
درنو اوریدونکو اوس تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوي چې نوروز یا هم نور مراسمو ته دومره لګښت کوي چې بیا له مراسمو وروسته خپل اقتصادي ستونزو سره مخ وي. په تمثيل ټوټه کې صادق سپینګر ستاري امینی او سپوږمۍ برخه اخیستې.
گوره گوره در نروغ دکتر تیه بازه
خکیگی خوری خبشی
در چو ورزه کشی پرتا در خواده که
خزی گولی دیو خوری
سبیل دوا دیسی اقا گولی درک ریزیس کنم چه زرم وران وران کیگی
در چیش دوا دیور تراوره در
خوری هم دقا در دوا میور تراوره و
دکتر تیجی نده بیوید دوا دی در کمرا وران
خبشی خوری خکیگی انشالله
زګروی وی ته واخه بس
و خوري ولی ریختیا را باندې وای
چې څه رښتیا
خو څه پیسې چې را سره وی کنه وی 200 روپۍ می ساتلې وی دغه ټول په دا نوروز کې مصرف کړه باندې پردې واخلا فرش واخلا تلویزیون واخلا په جیب نه می 15 ټنګیم نه دی پاتې لاش قرضارم شوم پکې
ګوره وسړیا په کال کې هم دا یو نوروز ده په دې کې چې مصرف ونو کو نو بیا څه واخو کو
مصرف و مصرف تا وی نه چه دست اصراف
زوره پاگوش بو که می در تویله چه ما دقه پر دوتا ضرورت نسته چرا نسته اصیه پر دیه دستال
ما تایمو وی وخوری دیتا ویده دا مخامخ ده
پر دیخو نوی نوی
وخوری یوازی دا نوروز نده پا اختر که هم دستی پا بارات که هم دستی پا بل که هم دستی پا بل که هم دستی زایران پاتیم چه چه وکه منور
شد اده کول خلص بچنگه که اده دیه نروغی بچنگه که بس تا میاش پورا پاتا دا خلص بده کمه که دا با چولا قزده
نو چو کم بلا لا رشتا
خو نبایی ورخستلی
خو چه نمیوه ورخستلی دیگه پا کاسه ویشتو کاسه پا چانک ویشتو چانک پا پیاله ویشتو خواه اوز داخره چه پیسی را سره وی داکتر تا می بیولی وی کاغا پردی خیلی چه زوران دیدی
نو چه که اوز پردی خلاصه وی خرچه ویی
کاشکی چه خرسی دله اوز بمی وقت خرسی کرده وی
وس څنګه کایم چاره وسنجه و چې دا بوزه ډاکټر ته
څوک مو خوري زوس مجبور شه گاونډی نه پیسې را واخلم هم کرای کی راته
دا د ډیر مصرف او اسراف نتیجه ده د خپل کمبل سره پښه وغځم
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام نوې کال مو مبارک او نیک مرغه شه خدای دی وکړي چې د نوې کال پیلې دو سره د چارواکو فکرونه هم نوي شي نه چې د کال نوې کې دو سره لکه د پخوا د لوړو ودانیو لویو شرکتونو او د تور کاروبار د پلانونو نوې کې دلو تم لا تړلې وي خبرونه د دیقان په ورځ د یو وزیر صاحب د نیالګي خودلو ل مراسمو پیلو اوسان وزیران هم د کال په لومړۍ یا دوم ورځ نیالګي کړي
خاغلیو او اغلیو ملمنو او خبریالانو دا چې وزیر صاحب ته اوس دفتن ضروری کار پیدا شو نو د نیالګي خودلو مراسم به لک وزنډیږي
نو دا هم ضروری کار دی
هو خو وزیر صاحب ته همدا اوس یو بهرانه غټ میلمه راغی او لاغه سره به ډیر وړوکی ملاقات ولري یعنی د تاسو لپاره به اعلان کړي
مونږ ټول مهم کارونه لرو مونږ خو څه بیکار نه یو
تر هغه چې وزیر صاحب خوشی کیږي تر هغه به تاسو ټول د خوړو میز ته تشریف یوسئ او په خوړو به ځان مشغوله کړئ وزیر صاحب میلمانه او خبریالان خو مو په خوړو مصرف کړل
اخه کار وکړی دی دومره مصرفونه مو وکړل او هغه اصلي شی مو له یاد ایستلی دی
صاحب ریښتیا وایي
غلی شه چې ونه غږیږي ریښتیا وایي ټول ښار نیالګي ډک دی او تاسو یو دانه د خدول د مراسم لپاره پیدا نه کړ شوکاري او اضافه کاري ته خو ټول وزارت په یو پخه لاړ وي ملا مو ماته سره
وزیر صاحب سکرتر هم دا اوس تلیفون وکه ویلی چې مشاور صاحب هم را سره دی او ښه د سنوبر نیالګی مو اخیستی دی خو کوم وزیر صاحب تیریږي ټولې لارې بندې دي په لاره کې بند پاتې یو.
اوف دا 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 څه ډول مامورین خدای را کړی دي
صاحب تاسې مه وارخطا کیږئ را وبرسیږي
هلته ټول میلمانه او خبریالان انتظار باسي
صاحب هغوی په خوړو وخت دي ټول خوشحاله دي د دې دپاره چې په وخت پوه نه شي دوه ډوله کباب مې نور هم ور ولېږل
صاحب اجازه ده
هو راځه
صاحب خلک ډېر په تنګ دي
خواړه خلاص کړل
هو صاحب وږي وو که څنګه ډېر ژر یې خلاص کړل
کاشکې مو لږ نور هم ور لېږلي وای
نورې نو صاحب ځنډول ښه نه دي که نوې دي ونې کوم شاخ به رامات کړو
اوس شاخ را باندې ږدئ نور مې هم شرموئ
صاحب د شاخ بیخ به په خاورو کې پټ کړو
څنګه به یې په خاورو کې پټ کړو
صاحب دا وایي چې په یوه پلاستیکي کڅوړه کې به خټې واچوو او شاخ به پکې چوخ کړو تیار لکه د نوي نیالګي غوندې ښکاري
او معین صاحب نور مې مه شرموئ ورشي هغه د تېر کال یغې نیالګی را وباسئ هماغه به بېرته کېدو
صاحب نیالګی زه په خپله راباسم نور په چا اعتبار نشم کولی غټ نوروزی لغټ مصرفونو علاوه نور غټ مشکلات هم لري لکه داسي
تو ګوره ل نوروز هم دغه دی څو ورځې تیرې شوې خو خیخانو ملا تر اوسه نوروزی را نه وړه
خزی وای چې اختر تیر شو نکریزی په دیوالو ولا نور د نوروزی په تمه مه اوسه یېره کا
غلایشه دا به زه خبرې مکوه کنه ل نوروزی نه ورته شو سبا ته به نه د اختر جوړه راوړي او نه هم بل څه آخر په غلور خو د زړه وسوځوه څومره ناامیدي به ورته درېږي
ګوره وښځې وسه به یې نه لري وژلی خو یې نسو
ته مه غږېږه زه هم دا اوس ټلیفون ورته کوم چې پیرا یې نه وړم نه یې پرېږدم ماتم بخملی وایی بخملی
خوخه دی نوشخه زی زه خواهیم چه غطه تیگه پیکیده
تا ما پسی گرزه زی نپریدم
زنو تا پویه یه کردی زنو لارم
تو داری وچی سهی دادی موبایل نمره راولم تو داری دادا پیدا میکن
الو چوک خبری کوی
زیم دی پنبگولی مور
السلام علیکم تروری پنبگولی چنگه ده
ایت خنایو پا کم اخلو دی پنبگولی پخته نکوی شرمیگی نه
وی ویی
بیاوایم چی ولی نوروزی دی ولی را نورا
و بخش سبات درورو رشتیم در تمال آمدیو یو خودی ده نیسته ای رنگ ورکسی کنه مشخول نوروز مخی نیت کریو
چی شای راوری؟
کلچه کبان تازه میوه او یو جاره جامعه
کبان دی چم را خیستی دی؟
سبات وقتی یو من نخلو
یو من دی زن تا وخلا چی للس و منو کم و پا دا مخ دی پیولم پاشوی کنه یو من تر چاور سوم
شه څه لس منه بدر ورو
پام دی وی چې کلچه لپینزو او تازه میوه للسه کریټو څخه کمران نه وړي جامې کله درې جوړو کمی وی دی باندې په کوڅه کې به وغورځوم
اوهو دا څه بد بوی دی خدای دی خیر کی پنبه ګولی او پنبه ګولی
پلار ستړی ماشی څه دی ویل
خیر یې سلوري دا په کور کې دا بد بوی د څه شی دی
د کبانو دی د نوروزی کبان راسته شوی دی
د کبانو دی
او پلاره لاس منه وو خود به رسیدل
لاس منه
هو ته چې لاړې مور مې زنګ ورته ووهه چې نوروزی راوړي او ورته یې وویل چې پام مو وي چې کبان لاس منه څخه کم نه وي
لاس منه څه کول
څه خبره يم د همدغه رسیدو لپاره به یې پراوړل چاته خو یې ورم نه کړل سړی یا ستړی مشي
خیر یسې ګوره وښځې په خیخانو دي دا لس منه کبان څه ته راوړل ټوله سیمه یې بوی په سر اخیستې ده
د همدې لپاره مې پراوړه چې بوی یې عین لسمې کوڅې ته لاړ شي
دا بد او وروست بوی
د تا زړه دی چې عطر مې پیشندلی وای د نوروزی خو یې همدغسې بوی
کله کله څوک سړی داسې هم غلط کی او هو ستړی مشي په خیر راغلی څنګه یې
خیر یوسی شکر دی خیم د تا سال دی
زه شکر دی خیم بچند څنګه دی
خ دی
زه شکر دی چې خ دی شکر او بخا سل افغانۍ ته باندې پاتیم
سل افغانۍ ته
او شرمیگم لبول چه میونه شوی غختلی
زا خیر دی زبه درکم چه خبره نده دادره چی داد وخل
خیر ویسی خیر ویسی بی بچو موشی پازاب میکرینو
نه نه ایله کم
دیر زیاده مانه نه
و بخا ما خواله پیشندلی
ریختیا؟
او ریختیا وای ما زدی او پیشندلم
او ولی میونه پیشندلی چی پیشندلی مینه نو
خنو تا چوکی و بخا
زه؟ زدی دینی وروریم
لکه چی سوال کردی؟ گورا سوالگر خوب نه
اوز خوم سوالگر رو بولا دغا خونو لستونزو مو هم خبرو
دکتر سای تا خومیر جور غاکستالای او چنجن ده فریخه ده
ایلامی ده چنجن بیخه الوز که کمی نمره اغا چنجن استله وی ما تیدو زکا چه بیخه کلکو او تنه چنجی وحلی و
ما چه وی دی وی اغا رو خوبه نیپاتی و
ساده که گا ما خوری که ما چه وی وی نو بیامه هم رو غیستا زکا چه بیخه نوی رالو چه وی نی استل که ده دکتر سیب د دوو غاخونو د استلو څو غنۍ غواړي
500
د خوډي قیمته باسي والا کومل راي نشته چې ارزانه شي
او ستاول نهسته ک د بيوشي پېچکاري ورته ونکړم نو 400 افغاني غواړم
دام قیمته دي ک کومه بل لارې وسنجوي صاحب غریب سړی يم
ته کې نه دلته اي و بل لارمسته
کومه لار ډاکټر صاحب
ګوره کدا غادمه دا شاګرد خو نه ده کیدا د تجربې لپاره و باسي او غاخستل پېزده کې بیا 200 افغاني غواړم
صاحب خیر ویسی ام دا خبره می خواخه شوا نو بیا می پنوبت که دا میرمونی نو مولی که
زه زه رای والا زه
اوز دام واو رای
اوف څنګه وکم ټول سوالونه می غلط کړل
ولی تا خو په لسونو ټول تاریخونه لیکلی وو
او خلمانه کمیسونه غلط شوی و د تاریخ پر ځای می نن د جغرافیه کمیس را غوسته و
پلاره چنجای خوان کوي
ولی د پختنه وکړه
زکام دوس تا یو په سلاتک یو خور
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله صمدی سپوږمۍ ستاره امینی حسین حکمت هیله زرمتی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
جس کا مستاد مینے دا شربت جام دگو گنز مد شہادت جام
بل خایچ قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبل نکی دا غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نغم راتا غی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی ولا رات خندی گی نہیں بھاگ نن سبائے